د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانۍ وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، اوس ډېر سختګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی د درد مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته پرېنه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درد مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي، وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلی، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره څو عریضې وو. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی؟ دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ واکه یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم، د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي ماسله عقله معیار چې هیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دې کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتی گروپونه بو چخصه به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادگی باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو زپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوی دی او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي او میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونشي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي کی تو کوم چې کوي خپل تغذیه سم کی دی کافی اندازه او به وچ کی څومره چې کوي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څوي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دې کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نه شي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو
اټوم پیژنو اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري اټوم چینی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري یو پروټون او بل نیوټرون الکترونیک قشر مدار یا انرژیکی سویه ده هغه بایزیمی یا دایروی مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د حسیه په اطراف کې کار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضایه نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د حسیه یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چارلویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکی ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړله چې په هسته کې یې پروتون او نیوترون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهم ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تمه د منفي 8 سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوق تعریف وایو چې مخلوق پیژنو مخلوق څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوق یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د می او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیسټم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې اوبو الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایو چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نمرحله ماده یعنی سلوز او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غذتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی پیدا کوي. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې یو مو حساب کړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې یو مسې کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یو وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 0.9 ګرام او دارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فر د فورمول د وځ کول څه هو رسته مشت دوولش نارمالټی ته تل لاس راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې یو مساوي کې ان مول پر ان څه کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په یو نوي ګرامه ګلوکوز چې شپږ سوه ګرامه اوبو کې حل شي د محلول ملالټې حساب کړي، نو د ګلوکوز فارمول پوهېږو چې شپږ دی چې د ټیم کتله لاسته راوړي 188 ګرامه پر مول کېږي، رقم شوي 90 ګرامه مول دي. همدارنګه دا بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته اړوو چې 0.65 کیلوګرامه کېږي په فارمول کې وسپېدو وروسته د دې قیمت 0.83 ملالټې لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټي ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملی لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکی دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی. او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدرو اکساید چې موږ یې کتله پیدا کړه هغه 65 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړو، د دې لپاره د دې کتله څومره کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 12 ګرامه کتله لاسته فارمول کې وځي کېدو وروسته 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتلې پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دی. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجمي فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحله مواد له حل کېدو څخه عبارت دی چې فارمول عبارت دی 100 ضرب د حل شوي جسم حجم پر د محلول حجم باندې. ذکر کوي فیصدي غلظت یې چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرامه محلول کې وجود ولري چې فارمول عبارت دی نه د حل شوي مادې کتله 100 ضرب د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزني فیصدي لاسته راځي. مولی برخې یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې موله د خوړو مالګه چې 0.5 ګرامه پلس موله 1.3 ګرامه اوبو کې حل شوی دی، په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړه 0.2 او همدارنګه اندوه کې چې مولي برخه پیدا کړو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو اندوه قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یوه مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ دو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چی بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوي شحمي تیزاب و سیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پر رزولوس په 1908 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني پوه وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه یې په اړه دي، لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه میوې اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه شو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري، چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ولانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ولانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتلو یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی یا درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. خو مرکب کې د شامل عناصرو د اتومونو اتومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اتومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمول عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کېږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، دغه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شی دی؟ مالیکولي فورمول بیا د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کې د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي، او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کېږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کېږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي، او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
له درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Oh, I'm not afraid.